علیکم السلام او اوریدونکو ته زما لخوا سلام. ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په اورا پرونی کې اوري چې امریکا، روسي، چین او پاکستان په خپل غړ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له حکومت سره دی مخامخ مذاکرو تکشینی. دا په اصل کې د چې د پاکستان صدر اعظم څوره دی ورسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تېرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسي او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره سی ټول شموله سیاسي تر هوړاندې کړی چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پایل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربان پایل سي. زلمی خلیلزاد تیر سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبري پای ته ورسولې. په دغو مذاکرو کې هم د سولې پر یو موافقه د سلا کېدو پر لارو چارو بحث وسو. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبه او سه شنبه ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
هغه پیښې کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسایط هم له منځه وړل شوي ول. هماغه پیښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پیښې له هغه د دې پیښې جزئیاتو له هغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله به د ولایتي ادارې لخوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي، دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د روان میلادي کال له پیله په هیواد کې وو او یا روغتیایي کارکوونکي یا وژل سوي یا ټپیان سوي یا هم برمته سوي دي. حال دا چې په 2013 میلادي کال کې دغه شمېر شپږ اویا وو. د بادغیس په مرکز قلعه نو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لری کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزي پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دی مطلق په کوم ځای را دوم دی او ته دې وصل کې نور مسائل دي، نور چې څه غوښتنې یا مثلا شخصي نه فادي غوښتنې یا مثلا څه کوي غوښتنې دي د هغه په خاطر دغه شان د باندې کې مثلا د هغه په خاطر باندې دی خپل دغه جوړ کړی.
دا اعتراضونه په داسل کې سوي چې په تیرو میاشتو کې طالبانو د بادغیس ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بالامرغاب، قادس، جوند او اب کمری ولسوالیو حملې زیاتې کړې دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس په ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 190 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 250 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 12 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د استازو جرګې تر څنګ مشرانو جرګه چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، اوس باید پر دې بحث وکړي چې آیا د ایران په وړاندې د حملو لپاره د ټرمپ د وړتیا مخنیوی د دفاعي لایحې په نهایي بڼه کې شامل کړي که څنګه. راپورونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون میاشتې په وروستیو کې د تهران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو په عکس العمل کې پر ایران د پوځي حملو امر تایید کړی و، خو په وروستۍ شیبه کې یې دا پرېکړه بیرته واخیسته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډېره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحد ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصرالله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په همدې مرکه کې وویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته، د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. حسن نصرالله وویل چې ایران دا توان لري څو اسرائیل په سختۍ او قوت سره بمباري کړي. نصرالله په خپله مرکه کې زیاته کړه کله چې امریکایان پوه سي چې دا جګړه د اسرائیل د له منځه تلو سبب کیږي، شایي له سر ورباندې غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن نصرالله د څرګندونو په اړه سمدلاسه کومه تبصره نه ده کړې. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل سول. د جرمني خبری اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل سوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل سوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. د سومالیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي جیمز سوان په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې او د کیسمایو له اوسېدونکو سره یې د ملګرو ملتونو پیوستون څرګند کړی دی. الشباب ډله چې وسلوالې له القاعده سره ارتباط لري د سومالیا د جنوب او مرکز پر زیاتو سیمو کنټرول لري او وخت نا وخت هم پر امنیتي ځواکونو او هم ملکیانو حملې کوي. امریکا، روسیه، چین او پاکستان له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا به د اصل کې ده چې څو ورځې وروسته د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
دا چې ښایي امریکا او طالبان یوې هوکړې ته سره ورسیږي او هغه ژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري.
بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې خبرو. دا هم وری چې په پکتیکا کې د کرکټ ټورنمنت پای ته ورسید.
د ټورنمنت هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ته پکتیکاوال ځوانان مخته کرکټ برخه کراسي.
په بهرنۍ موضوعات کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیه د امریکا سخت F-15 الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په 4 اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او پدیاړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22مه نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په واشنګټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي، او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالي مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9مه پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلا مشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر څنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د لا ازادي راډیو سره د پنځمې په ورځ په خبرو کې داسې وویل:
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یوې هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یوې داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا به یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیه نه کوي، او طالبان باید خپلې ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کانفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي امریکا یوازې د طالبانو پر خبرو ډاډه نه ده. جان بس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د امریکا د مرستو پر دوام هم ټینګار وکړ. بشپړه مرکه یې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وړاندې کوي.
شغلی سفیر له وخت را کول مننه. غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر پیل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید، او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. تاسو د دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړې لیک څنګه ارزوئ؟
طالبان اند افغانز. Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوحه کې زیات کارونه وشول، او لکه څنګه چې ښاغلی خلیلزاد وویل موږ له دغو خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل، چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم شوله چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبانو هغه دل چې په دوحه کې د او له امریکا سره یې و فراو خبرې درلودې د پریکرو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
consulting Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
zma pa fikr da de de dawl khabaro mahiyat ta mukta de mes gar cha pir nast kasan numaindagan di zalmay khalil zad la amrike nastazi top kawi aw bal lorta taliban de khpale lwar rahbari nastazi top kawi zalmay khalil zad yo takra marak chida ka chere haga de khabaro palar ke da se his kawi che muqabil lor jmana kawi aw la mugna de itimad khotana kawi no muk da ga pa qazawat bawar laru bawar ta وخه موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو زموږ تمداد چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخشمنه وکړي او یا هم وعده وکړي بلکې باید د غژمنه په افغانستان کې عملی او خلکو ته دوخې چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي دي
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي
Well what I'm saying is the commitments
that is why I'm harshmane che da America o Taliban po retarle dia wa gamawarid che America ka wala shi Taliban sara pre hokra wukri haga bayt pa amal ke ijra shi na pa khabaro ke
has it said that after
kachirta sulita urasijo America da sanga arzawi che da Taliban lakhwa warkal shawi ijmani ba amali kiji
Well as I said whether it's
ان تاسو خی امریکا او طالبان یو هوکړه تسره ورسیږي او غژمنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل تور کوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دوړه خواوي یا خکلې خواوي دا ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو عمل کوي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي بلکې زموږ تمدا چې دوی خپل د غژمنې په عمل کې وخی
that they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow. Taliban aw fanano de lumri zal da para pa Moscow ki sara wulidal. Taso da Moscow da Doha de nasti termans seto pirwini.
Doha conference and the Moscow conference. Well as we've said before what's less important here is the
process. Da haga se che lag muhim di haga process da aw haga se che ziyat muhim di paylaida. د دوه ناستي وخه نتیجه دا و چې پکې یو غټ پریکړلیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو او پاغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېښندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي موخیل لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دورزنی ناستي څخه ترلاسه شوی مثبت او رغون کې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لړ وخت کې د دې شهیدانو وسو چې افغانان خپل غهیلې ته چې لکلون رئیس یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي
the conflict to an end
as we see recently the peace talks are getting more solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de america de bahrani charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho america la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood di
are not compromised in this deal Well let me first clarify our goal
Lumre gwaram daro khana kram che de September tar lumre nete porez mug hadaf de Taliban wa Afghanan tarmans yewi hukre tar sedal di che de dil para mug hasakaw zmug loy hadaf dalta de rawani ugde jagre khatmawal di na de watlo yewi hukre tar sedal balki de sul yewi da se hukre tar sedal che da jagra pay taw rasbi de yewi hukre de bareli to ba wa malike dol para muhim khabar da che da hukra da Afghanistan اکثریت وګړو لخوا ومنل شي چې د افغانانو ترمنځ د ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغه چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمينه موجوده نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کیږي دا به کومه پایله ونه لري په همدې دلیل مقتدا مهم دی چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د سډول سازش تمل لري
and also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace
if all parties Taliban United States and کټولی خواوی طالبان امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړې ته ورسیږي د بهرنی وزوکونو د وټلو بهیر بسنګوي او د نورو تورستي دلو سره به څنګه مبارزه کوي او امریکا به په هغه کې سرول ولري
یو اس رول اون دات well the details
چې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې سمرا او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړه ته ل رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي. خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي. خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د ځینو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو، څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړ یې ګواښي ورسره مبارزه کوو.
زلمی خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی؟
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازی یو، او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوې ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره مرسته کول دي. زما په اند موږ کولی شو دا دواړه مخته یوسو، او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي. په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
آیا موقت حکومت یو ټاکنه ده؟
فکر نه کوم تر هغې مخکې چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو ته کښېني د حکومت د جوړښت په اړه ګمانونه کومه ګټه وکړي.
ټاکل شوی حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي، په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي؟
موږ
تمه لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره وروستۍ شي، ځکه دغه چاره ډېره زیاته ځنډېدلې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت ته که میاشتې نه وي نو له څو اونیو راهیسې هڅولی چې د انتخاباتو بودجه ژر وروستۍ کړي. موږ د افغانستان حکومت ته دا روښانه کړې چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته. په ورته وخت کې د تیر کال له ژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي یووالي حکومت او موږ ټول دا تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي.
د پنځم لپاره د امریکا سفیر جان باسول ازادي رادیو سره په مرکه کې نوموړي وویل چې طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به سفیف الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حملې باندې تمرکز کړی دی. اکانومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوهې د تیرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و. په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو، روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي. د اکانومیست په لیکنه که څه هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر، خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل. په دوام کې راغلی چې د دوهې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نومان جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې. جنرال مارک ویلي له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر ایستل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستانه د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه. ورځپاڼې د جنرال میلی په حواله لیکلي، ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د ده په خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکی، سخت، خو په عین حال کې ضروري دی. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د یو تړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلي داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولي چې امریکا په تیرو اوو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډېر تمرکز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت بریټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریت په اړه مقاله لیکلې. دا بریت د واده په مراسمو شوی. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا بریت کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کیږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریت کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو پلور پاړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي و چې که ترکیه د جولای 23 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پریکړه بیرته وانخلي، پر انقریبه اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنګي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللی دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شایي پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنګي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجته انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. له دې اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیری، امریکا به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه د ترکیه د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې یې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنګي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن په سترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګرۍ د کارکونکو توقیف او د ایران پر موضوع اختلافاتو هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی. ترکیه لډیر مودی راهیسی ل امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته پلاس تر کړی چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې د 2014 کال په ناکامۍ کودتا کې لاس درلود.
اوس هم ورزو د ټکنالوژۍ دنیا ته. یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت څاروان ناوري.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي سټارټ اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومېږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کېږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لیوي وی پاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقونو د څار ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول شوي وو والی په اداري فساد تورن کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدود سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو ور بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. علي محمد نوري د ځغاستیا افغان لوبغاړي دی چې په هلمند کې په یو بمې چودنې کې سترګې ړندې سوي دي، خو د هغه په خبره دغه پیش نه دی مایوسه کړې. وصل وصل په دې راپور کې د هغه ژوند او لاسته راوړنو ته کتنه کړې.
بمې چودنې ترې دواړه سترګې اخیستې، خو د تلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوري دی. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې وي بمی چودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیاره کړه، خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ، بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې ساه پوکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې ورسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور یې د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي.
سترګې له لاسه ورکړې، دا نا امید نه شو، دلته یو کې ته چې راغی یو د ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې لاسته راوړنې لري وصال صاحب، یو د 15 مډال په ډېر کم وخت کې په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل، او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کې دوه ورسته دانګې ضرورت پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر کې لسرولنی باندې حادثه نه زتا ته ولسم سمړی کې لسرولنی لري دی باندې حادثه نه دی واقع نه چې اتما په جوړتول کې نه لري
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د برلین سیالیو ته چمتواله نسی او هیله لري چې په 200 کیلومتره سیالۍ کې اتل ولی خپل کړي
محمد عبدالعزیز غالب لمرجی ولسوالی لیکلی د سولې لپاره خوار افغان خوشاله دی مګر د سولې مسالې تر اوسه پورې زیات وخت نیولای لري طارق ل لغمان لیکلی افغان ولسمشر دی اول اوربند اعلان کړی طالبان څخه هم د هیله کوم چې اوربند ومني بیا د سولې په خبرو پسې بحث وکړي د پکتیا ل ځاځي اریوبا فضل کریم درویش لیکي د سولې د خبرو څخه سم د ادم خان او درخانی کیسه جوړه شوې ده نو د څنګه د سولې خبرې دي حکمت الله د هلمند له نادالی ولسوالی لیکلی که د افغانانو ترمنځ سوله وسی افغانان به پر ځان به سیاسي خارجانو ته به هم د وتلو زمینه برابره سي قاسم ځواک له هلمند لیکي څوک چې پر مسجد مکتب او د خوشحالیو پر ځایونو حملې کوي هغه کسان د اسلام له دین څخه لرې دي احمدي له کونړ څخه لیکلی په چپه درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت جنگ روان دی عام ولس ته زیات تلفات رسېدلي هیڅ څوک غم نه کوي ډاکټر همدرد سیدخیلي د هلمند له ناوې لیکلي د ننګرهار پرونی پیشه غندو دا یو ناروا عمل و او قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمیز کې لیکلي د اداري فساد له کبله په هیواد کې ستونزې زیاتې سوې دي اداري فساد دی چې جنګ ته زمینه برابروي حکومت باید د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي په پکتیکا ولایت کې د کرکټ سیالۍ څخه باندې لوی میاشتې راهیسې روانې وې چې پرون جمعه پای ته ورسېدې دغه سیالۍ د دې ولایت د ځینو ځوانانو لخوا پیل شوې وې حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل
په پکتیکا ولایت کې د ځینو ځوانانو له لورې پر لار اچول سوې د کرکټ سیالۍ له تیرې یوې نیمې میاشتې دوام څخه وروسته د جوبې پر ورځ پای ته ورسېده په دغه سیالۍ کې د یاد ولایت شلو لوبډلو برخه اخیستې وه عمر بابا او صدیقي لوبډلو پایلوبې ته لاره موندلې وه خو صدیقي لوبډلې دغه سیالۍ پر خپل نوم کړه ګټونکي لوبډلې ته یو فیلډر موټر او سیالۍ ډلې ته یې 10,000 افغانۍ نقدي جایزې ورکړل شوې د دغې سیالۍ ترتیبونکی سیف الله حکمل وایي خوشحاله چې دغه سیالۍ په سوله ییزه فضا کې پای ته ورسېده
ډېر خوشحاله یو چې نن دغه ټورنمنټ پکتیکا چیلنج کپ په نامه باندې پای ته ورسېده د آرام په فضا کې د امن په فضا کې د سولې په فضا کې پای ته ورسېده د ټورنمنټ هغه دا اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته کار وکړو ترڅو پکتیکاوال ځوانان مخکې کرکټ برخه کې راشي
د عمر بابا کرکټ ټیم لوبډل مشر شیر علي بیا وایي که څه هم چې سیالۍ بایللې ده خو بیا هم خوښ دي چې په دغه ټورنمنټ کې د ښو لوبغاړو انتخاب وکړ
د ټورنمنټ کې ډېر ښه لوبغاړي راووتلو ډېر ښه چان لوبغاړي دی ولایتي ټیم لپاره موږ سلیکټ کړو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ دا ټورنمنټونه جوړ کړو
د مرخان زدران په نوم یو ځوان هم له دغه سیالۍ څخه خوښته یو وایي موږ له ځوانانو مننه کوو چې دغه ټورنمنټ یې پر لار اچولی دی
ټورنمنټ ډېر په مراسم نیولې فاینل ته ډېر په امن فضا کې ترسره شو خوشاله یو چې داسې ټورنمنټونه په کار اچول کېږي په پکتیکا کې خاص دا د لوبغاړو د تشویق لپاره او ینګ لوبغاړي دا کې راوباسي مننه کوو د اکمل صاحب نه داسې ټورنمنټونه په لار اچي
د پکتیکا دوه تنه مدني فعالان عبدالرؤف زهین او زاهد پکتیاوال بیا د کرکټ بورډ له کړنو څخه نه خوشتي
پکتیکا کرکټ ورځ تر بلې د مخ په خرابېدا روان ده ځکه چې د موږ نماینده چې له کرکټ بورډ لخوا په واسطه او د پیسې په زور باندې راجل شوی ده هیڅ پرمختګ موږ نه ده کړی تر اوسه بله خبره د سټېډیم څو کلونو راهیسې کار نه ځنډېدلو بیسیکله یو کال مخکې کار نه شروع سو یو فیوز یې ختم سو یو قرارداد یې ختم سو دوه قرارداد کال په ختمېدا ده دومره معلومات نشته چې قرارداد څه وایي نه ده څه وایي
استعدادونه شته دي خو د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا ته توجه نه ده کړې پکتیکا کی چې کوم استاذ اېدا یا کوم مسولین چې د پکتیکا د کرکټ بورډ دی دوی خپل مسولیت سم نه تر سره کړي یو دلته لوبغاله چې کوم جوړی سي د غیشو نظارت نه کړي
پکتیکا هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې په داورستیو کې د کرکټ لوبښه پکې غوړې دلیا ده
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت لري چې په کافي اندازه درسي کتابونه نه لري. د مجیب حبیبزی راپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زما نوم فاطمه ده. د تجربوي ښوونځی څخه یم او تم ټولګي کې یم. کتابونه نشته. یم چې نن راورسېدل. پلار مې غریب دی. د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو له نه لرلو ځورېږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه ښوونځیو کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو له ستونزې سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خونزی د دریم ټولګي زده کوونکو ده. هغه وای سره لدی چې د تعلیمي کال لومړی پراوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینې هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل وېره لري چې د کال په منځنۍ آزموینې کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگر از بازارم بخریم بزور از پیش ما میگیرن. امتحان رسی کتاب نداریم، میترسیم که امتحان ناکام نشی.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوانسی د اوم ټولګي زده کوونکې ده. ورته کیسه لري. هوای چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ لامل دا ورته نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونیسي.
چارم پیش دما گفته بود که برتون کتاب توزیع میکم، تا له کتاب توزیع نکده، توان خریدن کتاب نداریم، ما چیره بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په خوانځیو کې د کتابونو د نشتونه او کموالی ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوي. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز هم به مو کم بوده که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کم بوده هست پابرجاست. همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پابرجاست.
د بلخ پوهنې اداره وایي چې په دغه ولایت کې په مجموعي ډول له شپږ سوه شل باب څخه ډېر لومړني، منځني او د لیسې ښوونځي شته چې پکې له شپږ سوه زرو څخه زیات زده کوونکي چې پنځه پنځوس سلنه یې نجونې برابروي په زده کړو بوخت دي. په بلخ کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د نه لرلو د ستونزې تر څنګ د مسلکي ښوونکو د نشتون او ښوونځیو ته د ودانیو د نه لرلو له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
په غزنی ولایت کې د څلوېښتو جوړو واده ترسره سو. دغه واده او د چې مصارف د سوداګرو لخوا ورکول سوی دی په غزنی ښار کې ترسره سوی دی. حبیب الرحمن تصویر په اړه نور تفصیل.
غزنی ښار ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د ودونو د یو تالار تر مخ یو دوه شل موټران ولاړ دي. دا موټران له یو مخه ګل پوښتي، خو ځای پر ځای واده مبارک کلمه هم پر لیکل سوې ده. په تالار کې ګڼه ګوڼه ده. سلګونه کسان سره راټول سوي دي، یو بل ته د واده مبارکي ورکوي. دلته یوازې د دغه سندرغاړي د جانان واده نه، بلکې دلته د شلو تنو ځوانانو ډلهیز واده دی چې د یوې خیریه ټولنې له لورې د غزنی ښار د سوداګرو په مالي مرسته ترسره کیږي. دا د هغه څلوېښتو تنو پیغلو او ځوانانو واده دی چې د ولور دروند پیټه یې نه سوی پورته کولی. د دغه ځوانانو له جملې څخه رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د ناوسۍ له امله یې خپل عزت نه سوی راخوندي کولی. څلور کاله وړاندې مې کوزده کړې وه، بیا مې د ولور پرې کولو وس نه و. دوه ځله ایران ته لاړم، راغلم، هلته مې ولور ونه ګاټو. خو دا دی چې اوس مې دغه تجارانو واده راوکړ، زه سخت خوشحاله یم. د صدیق اکبر خیریه ټولنې مشر قاري نورالله چې د دغه ودونو ترتیبات او د ولورونو د راټولولو دنده یې پر غاړه درلود، ازادي راډیو ته وویل: دی وایي کوم مراسم چې تاسو ولیدل، دا د یادې ټولنې له لورې پر لار اچول سوي وو. په پام کې لرو چې دا ډول کارونه نور هم پر مخ یوسو او له بېوزله خلکو سره مرسته وکړو. په دغه واده کې د ناوې او زوم د کورنیو تر څنګ و پنځوس تنه د ښار هغه غریب بیچاره او فقیر خلک هم د واده میلمستیا ته راټول کړي دي چې مخکې چا په ودونو کې نه پرېښودل. په غزنی کې د سوداګرۍ خونې مشر عبدالمتین قلندری بیا ازادي راډیو ته وویل دغه دود ته به دوام ورکوي.
ما فکر کوم چې یو اقدام است که
دی وایي زه فکر کوم دا داسې اقدام دی چې پیل یې نیک دی. موږ به په راتلونکي کې هم هڅه وکړو چې دې کار ته به دوام ورکړو. په هرو دریو میاشتو کې به دا ډول پروګرامونه پر لاره واچوو. خلک لیواله د مرسته کوي. تاسو ګورئ نن د تالار والو کرایه او نوره خرڅوانه اخیسته. دا په غزنی کې دریم ځل دی چې ډله ییز وادنه پکې ترسره کیږي. خو دا چې په دومره غټ شمیر کې د ځوانانو او پیغلو ودنه کیږي او یا هم د هغوی ولور د ښار د شتمنو خلکو له لورې ورکول کیږي، دا لومړی ځل بلل کیږي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینهوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
مننه له تاسو اوریدونکو هم چې تر دې شیبه را سره یاست. په افغانستان کې د سهار ته بجې 15:30 دقیقې کیدونکې دي. د ګوړی اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو تر هغه مخکې ورزو خوست په دې ولایت کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره سوې ده. دغه مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې ته ځانګړې سوې وه، سیمه یې د افغانستان په ملي بیرغونو د غازی امان الله خان، د هغه د میرمنې ملکې ثریا او د افغانستان په تاریخي انځورونو شایسته سوې وه. شاعرانو شکایت کړی دی چې د پښتونخوا شاعران هم باید د مشاعرې ته وربلل سی وای. په خوست کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره له 11 کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. تفصیل له نجیب الله خیل نه.
یاد مشاعره چې د افغانستان د خپلواکۍ سلمي کلیزه ته ځانګړې شوې وه، د یو شمېر نږدې ولایتونو ځینې شاعران او فرهنګیان هم ورغلي ول. خوست والي محمد حلیم فدایي په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل، د افغانانو په تاریخ کې نارینه او ښځینه شاعرانو د ملت سره په خوا کې په تودو جګړو کې مهم رول لوبولی.
شاعر په ټولنه کې د فکري رغونې او فکري ویښتوب دپاره کولی شي چې په خپل شعر باندې عامه افکار د دغو اقتصادي زیربنایي اوږدمهاله چې د یو تلپاتې خپلواکۍ په لور باندې ملت سوقوي، عامه افکار په دې زور باندې سوق.
فرهنګي برنامه او مشاعرې د بیلابیلو سیمو د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې هم اغیزمنې بلل کیږي. شاعر او لیکوال حضرت الله ستومان وایي،
داسې پروګرامونه کیدلی شي په موږ کې مینه او الفت، خواخوږي، سوله، آرامي راولي او یو د بل زړونو سره نږدې کې. همدارز ولسونه خپلو کې سره د اړیکو په تفاهم کې او د نظام سره په جوړتیا کې هم رغنده رول لوبوي او دوی سره نږدې کړی شي.
له ویناوالو او د ممثلینو لخوا د یو شمېر تمثیلي ټوټو تر اجرا وروسته اور لوبه وشوه او په تعقیب د باران له ساسکو سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه. شاعر طاهر امین تعجب یو ترنم وړاندې
کړي.
ځوان شاعر رحمان الله باران د مشاعرې ګډونوالو ته څو بیتونه وړاندې کړل.
نه ملنګ پسې روان دی، نه پاچا پسې روان دی، زړه مې ستړی لړوی دی، خو پتا پسې روان دی. هغه کس کو لا تر اوسه په دنیا باندې موړ نه شو، هغه کس کو لا تر اوسه
د خوست چنار دودیزه کلنۍ مشاعره کې د سیمه ییزو سندرغاړو د کنسرت تابیا هم شوې وه او یو شمېر ځوانانو بیا ملي اتڼونه وکړل او غبرګلونونو ته یې څڼې وشیندلې.
اچار اچار اچار
چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ډالر بیا مخ پورته او افغانۍ خورا مخ کته روانه ده. خدای دې خیر کړي چې بیا ورسره پورته لاړ نشي. ځکه چې بیا به نو دغه غریب هیوادوالم ښکته روان وي او آخر به یې د ځمکې تل ته کوز کي. د ډالر مخ پورته تګ او د افغانۍ مخکته دا خطر لري چې د خلکو تشویشونه مخ پورته او هیلې مخ کته لاړې شي. د خپرونې په پیل کې مو د مناسبتي ورځو له رئیس سره مرکه کړې ده. که یې واورئ خوند به درکړي.
صاحب که دا راته ووایې چې سبا د چا ورځ ده، ځکه موږ غواړو خپرونه پرې جوړه کړو. د خپرونې مطلبونه مو کم دي.
سبا ته د کربوړي نړیواله ورځ ده.
د کربوړي؟
هو.
له دې اوس خبره شوم چې د کربوړي نړیواله ورځ هم شته.
دا ورځ ډېره غټه تاریخچه لري او تاسو ترې خبر نه یې؟
صاحب که ته یې تاریخچه راته ووایې نو ډېر به خوشحاله شو.
سمه ده. یو وخت څو تنه عسکر په یو دښته کې پاتې شوي وو او ډوډۍ هم خلاصه شوې وه. نږدې وه چې له لوږې مړه شي. بیا یې د دښتې کربوړو ته پام شوی و، نو هغه یې نیولی وو او خوړلی وو. په دې ډول یې دښته له کربوړو پاکه کړې وه.
دا ښه وو چې کربوړي وو.
هو. بیا په دې کیسه د کربوړو د حقونو فعالان خبر شوي وو او له ډېرو بحثونو وروسته یې دغه ورځ د کربوړو نړیواله ورځ اعلان کړه.
څومره ښه.
نو اوس هر کال په دې ورځ د کربوړو ورځ لمانځل کېږي. د کربوړو ځانګړې نانځکې خرڅېږي په غټو پنځو ستوري هوټلونو کې. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خرڅول بندېږي. په دې ورځ د کربوړو د غوښو خوړل بند وي. همدارنګه نور ډېر مراسم ترسره کېږي.
رئیس صاحب دا خو دې ډېر معلومات راکړل، مننه.
هیله کوم خدای دې وکړي چې د خپرونې جوړولو لپاره مو څه ترې اخیستي وي.
ډېر څه مې ترې واخیستل او که وتوانېدو په دې اړه به د کربوړو یوه ډرامه هم جوړه کړو او سټوډیو به هم د کربوړو په عکسونو او نانځکو ښکلي کړو. د لړم ورځ خو به نه وي؟
حتمان به وي. خو لا نه ده راته معلومه چې په کومه نیټه به وي. اوس خو لړم تر طلا هم ډېر ارزښت لري او زهر یې د طلا په بیه پلورل کېږي. باید ورځ هم ولري.
پخوا به چې ګاونډي له ګاونډي نه کوم څه یوړل، ژر به یې بېرته صحیح او سلامت پې سپارل. خو اوسې چې اوسې ځان پې غلی کې لکه داسې.
دغه دی پلاره له همسایه نه مې تبر راوړ.
تراکه
واخله.
وجلې دا خو زموږ تبر دی، هغه چې تاسو ویل چې ورک شوی دی.
دا خو رښتیا هم زموږ تبر دی. ښایي وړې بیبي او ورک شوی مو دی.
نو تاسو چې ګاونډیانو ته یو څه ورکوئ، ولې ژر تر ژره بیرته راوړئ نه؟
نو موږ خو ویل چې خپله به یې راوړي.
اوس به یې ښه پې ثبوت کړې چې زموږ دی. دا یو کال ورک وه. ته ورشه ونجلې چې څوک دی.
ښه پلاره، ډېر عجیب خلک دي.
تاسې خپله ملامت یې چې د خپل مال پوښتنه نه کوئ.
سلام کاکا.
وعلیکم سلام. ستړی مشې؟
خیر یوسې لورې، ستړی مسې. خیر یوسې کاکا، پلار مې ویل چې هغه زموږ تبر راک لرګي پې ماتو.
اوس نو ښه شوه. او انجلۍ، دا تبر خو دمونږ دی.
دا خو مو له مونږه راوړ. دا یو کال موږ لرګي پرې ماتو.
دمونږ تبر هم دا یو کال مخکې ورک شوی دی.
پلار مې ویل چې دا مې په هنګر فرمایشي جوړ کړی.
دمونږ په کور کې.
اوس دا هم واورې.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مشې؟
خیر اوسې. اوف، دلته څومره بد بوی دی.
راځه راځه، زه چې په لومړۍ ورځ راغلم ما هم همدا خبره کوله. اوس هر څه رانه هېر دي. زندان دی، څه پارک خو نه دی.
څه به وکړو، راز ده راغلی.
ښه، دا راته ووایه چې څه جرم دې کړی. ډېر خطرناک راته ښکاري.
نه وروره، د څه شي خطرناک یم؟ خپلې غریبۍ تر دې ځایه راوستم.
خپلې غریبۍ تر زندانه راوستې؟ څه خبره وه؟ څه کاره یې؟
پردای موټر مې په اجاره نیولای و او ټیکی سیوانی مې کوله.
نو بیا یې دلته د سرک د سره راوستی؟
نه وروره، په سرک روان وم چې یو دم یو ماشوم را منډه کړه. څه به د سر در خوږوم، ماشوم رانه ولګېد.
او هو هو، لکه چې وژلی دی نه؟
نه خدای فضل وکړ مړ نه شو، سر یې مات شو او پښه یې لږ زوبله سوه.
پلار به یې درته عبرانی کړي؟
نه وروره، پلار یې ډېر ښه سړی و. وی ویل ماشوم رواني تکلیف لري، ډریور ملامت نه دی، موږ ورسره هیڅ کار نه لرو.
نو بیا خو خبره خلاصه شوه.
د هغوی خبره خو خلاصه شوه، د غم تراپیکو نه پرېښودم.
ولې؟ نو بیا هغوی څه ویل؟
پیسې یې غوښتې. پیسې
خو خوله به دې وربنده کړې وه ظالمه.
ته هم عجیبې خبرې کوې، خوله خو په پیسو بندېږي. یو لک روپۍ یې غوښتې او ما سره زر افغانۍ هم نه وې.
ها، دا خبره وه؟
او هم دا خبره وه چې سر مې تر دې ځایه راورسېدو او شپږ میاشتې قید شوم.
بس الله دې رحم وکړي وروره.
ښه، اوس ته راته ووایه چې څنګه دلته راغلی یې.
بس وروره، که زما کیسه دې واورېده په ځان به شکر وباسې.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې د وراره واده مې و.
ښه، ښه، مبارک دې وي.
ته غلی شه چې کیسه درته وکړم بابا. لا راغلی نه یې لیونی شوی یې زوروره.
ښه، ښه، کیسه وکړه کیسه.
کیسه داسې وه چې د وراره واده مې و، کور مې قلف که او سره د ماشومانو واده ته لاړم. بس وروره، واده مو ښه په درس کې تیر که. کله چې بیرته کور ته راغلو، ګورو چې د کور د دروازو ټول کلپونه مات دي او ټول کور ګډ وډ دی. یو دم مې ماشومانو چغې او غالمغال جوړ که. ټول ګاونډیان را خبر شول او په کوڅه کې سم غوبل جوړ شو. حیران پاتې وم چې څه وکړم، بیخي لاره رانه ورکه وه.
ښه، بیا څه وشول؟
کوم ګاونډي مې پولیسو ته زنګ وهلی و چې راشي کور غلو وهلی. یاره، نیم ساعت به تیر نه و چې پولیس را ورسېدل.
ای د نر زویه، دې ته وایي پولیس؟
دې ته وایي پولیس؟ ته غوږ ونیسه چې خبره کوم ځای ته رسېږي.
ښه، ښه، ولا جالبه کیسه ده، وایه وایه.
بس وروره، کور ته راننوتل او ما ته یې وویل چې ته مخته مه راځه چې موږ خپله بررسي کوو. څه به دې سر خوږوم. بررسي وکړه، عکسونه یې واخیستل او راته ویې ویل چې ستا د چپ لورې ګاونډي لخوا ستا کور غلا شوی دی. ورته ومې ویل چې ولچکې که کنه، نو څه ته ګورې؟
آفرین، همدا یې وه، خو تیاره ګرمه معامله وه.
هو، پولیس راته وویل ته دعوه پې وکړه چې موږ ته ثبوت په لاس راشي، موږ به یې ونیسو. ما دعوه پې وکړه، پسې وردننه شول، ولچکې که او رینجر ته یې ورپورته که.
دغسې ډېرې ښه وکړه.
بس خبره مو تر محکمې ورسېده، څه به دې سر خوږوم. غله قاضي ته وویل، قاضي صاحب، زه په دواړو سترګو ړوند یم، ماشومان مې واړه دي، نه مې غلا کړې او نه غل یم. دې سړي زما سره ظلم کړی، زما نوم یې بد کړی. زه خپل حق غواړم او قانون باید زما حق کې عادلانه پریکړه وکړي.
ښه، دا رښتیا ړوند و؟
هو، ړوند و. پولیسو هم دروغ ویلي و، غلا له عمومي دروازې شوې وه.
نو بیا څنګه شوه فیصله؟
بس محکمې فیصله وکړه چې زه باید شپږ میاشتې د ګاونډي د کور خرڅ ورکړم او شپږ میاشتې زندان کې تېرې کړم.
د یوې پروژې له دوامه مو خبرو. ډیره طلایي پروژه ده.
د غره کورونه خو مو رنګ کړل.
څه ډول رنګ مو پکې وکاراو؟
پوډري رنګ مو پوچونه کې ګډ کړ.
سرشکایي خو به مو پکې اچولي.
او
مقصد چې د یو دوه بارانونو زور لري؟
د دوه بارانونو نه، چې د دریو بارانونو او یوې ګلۍ زور هم لري. بېغمه شه.
خیر یوسي، چې دغومره وي ښه دی. څه شی پکې پاتې شول که نه؟
او تقریبا نیم په نیمه پیسې پکې پاتې شوې.
زه وایم ډېرې به پکې پاتې وي. ګوره،
که غرونه لوړ نه وای پکې پاتې کېدې، خو اصلي مصرف یې غره ته پوچونه، رنګ او سرشکایي خېژولو وشو.
هو، د موادو په پورته کولو به رښتیا هم ډېر مصرف شوی وي. اوس څه چې دا بله پروژه واخلو، د کار ساحه دې ورته کتلې؟
نه، تر اوسه خو مې لا فکر پرې نه دی کړی. ته څه وایې چې څه وکړو؟
زه خو وایم که دا پاتې غرونو ته رنګ ورکړو څنګه به یې؟
ډونر یې مني؟
پېو به یې منو، د هغو هم ګټه ده پکې.
نو څه ډول به یې رنګ کړو؟
زه وایم چې تیږې او کمرونه به یې رنګارنګ کړو او پاتې ځایونو ته به یې داسې رنګ ورکړو چې لښکته لکه ځنګلونه داسې ښکاره شي.
دا خو به ډېر خوند وکړي. خو د دې کار لپاره تکړه نقاشانو ته هم ضرورت دی. هغه به له کومه کړو؟
پیدا کوی. دا د ښار په دیوالونو چې شیان رسمیي همدی به بوزو.
دا دې ښه فکر کړی دی. زه وایم چې د دې به فنډ هم ډېر وي او خارجیانو ته به هم په زړه پورې وي.
هو، د همدې لپاره مې دې کار ته پام شو.
همدا چونه پوډري رنګ او سرشکایي کار کړو.
هو نو، په روغني رنګ کې خو ډېر ډالر نه پاتې کېږي. نو ته داسې وکړه چې د غرو هغه خواوې چې بهرنیو سفارتونو ته مخامخ دي او د رنګ لپاره یې د چونې سرشکایي او پوډري رنګ به راوړد وکړه.
ښه، خو چې نقاشان روغني رنګونه غواړي
د هغوی څه کار دی؟ هر څه چې موږ ورته ووایو باید هماغسې وکړي.
پوچونه به یې رنګولی نه شي؟
رنګولی شي که ځان په زحمت کې د تناره او سر په خاوره هم رنګولی شي.
ښه پروژه ده، په استانبول کې د یو کور پیسې پکې پاتې کیږي.
که کار لږ په احتیاط وشي نو په دوبۍ کې هم یو کور اخیستلی شو.
خیر یوسې، خدای دې د بچیو غم نه درښکاروي. د دې خړو او بې ګټو غرونه دي سم د طلا کانونه راوویستل.
غټ غرونه دي او بیا ډېر کورونه پرې آباد شوي دي. هیڅ کله نه بیکاره کیږو تر څو چې دغه د تیږو رنګولو کار خلاصیږي. د کورونو رنګ به بیرته بارانونو او لمر وړیوي، بیا به یې له سره رنګ کړو.
او چې تر څو کورونه رنګوو د تیږو رنګ بدللی وي.
پراونه ننګیر ناشنا برابر کړی و او برخه خوستون کی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 44 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.